ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری نگین صادق پور نیکی هلی او سلامونه ونی په بلوچستان کې د وکیلانو لخوا احتجاج د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمیز مطالب مدل هم راوړي د خبرونه په رښتیا نیمه کې به د مشال مجله ونی د خبرونه وړاندې کوو خو له هر څه مخکې د درو بجو د خبرونو د پاره مایک خپل همکار بشیر وخت ورکړه.
نمړې د خبرونو سرټکی په بلوچستان کې وکیلانو له عدالتونو د بایکاټ په کولو سره پر پښتنو زده کوونکو د اف سي ځواکونو مبینه تشدد غندل دي. د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ملتړي حیات پرې غل خوشی کول غوښتلی دي. افغان چارواکي وایي د ملکي وګړو د مرجوبلي مخنیوي کوشش کوي خو د طالبان لخوا د خلکو کورونو استعمالول د دوی دا کار سخت کړی دی. د خبرونو تفصیل د بلوچستان وکیلانو نن له عدالتونو له دې وجې بایکاټ کړی دی چې په وینا یې پرون په کوټه کې اف سي ځواکونو د بلوچستان پوهنتون پر زده کوونکو د کلتور ورځې د لمانځلو په وخت تشدد وکړ. په احتجاج کې شامل یو وکیل اډوکیټ نظر محمد نن مشال ریډیو ته وویل امنیتي ځواکونه باید د پښتنو سره بد رویه بس کړي.
پارون د اف سی پرسنل چې کوم دی پراغوی باندې تشدد کړی دی او د هغه د پښتون روایتي چې کوم پګړی دا د هغه اوچال کړی دی د پښتون کلچر ډے په ورځ باندې هم زما پګړی نه راي لکی زما چې چیر پګړی تړلې وي اته دای ما درای هم کزما ګاډ رواني وي کزما هرڅ رواني دای ما درای.
د رپورټون تر مخه پرون په پېښور پوهنتون کې هم پولیسو بزینو کسانو هغه وخت تشدد وکړ چې دوی د پښتنو کلتور ورځ لمانځله. تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په اسلام آباد هایکورټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ملاتړي حیات پرې غل د ضمانت لپاره د مقدمې اورېدنه کیږي. تر دې مخکې څلور ځلې داسې اورېدنې شوې خو دغه ضمانت بیا هم نه دی شوی. بلخوا د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو خبرپاڼه کې د پاکستان له حکومت غوښتل چې حیات پرې غل دی بغیر له کوم شرطه ژر تر ژره خوشي شي. امنیتي ځواکونو پرې غل د جولای په 15مه په ډېر اسماعیل خان کې له خپل کوره نیولې وو. پر هغه د انټرنیټ د جرمونو مخنیوي قانون یا سایبر کرایم لا لاندې تور پر شوې چې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو د نیوکو په ترڅ کې د هغوی بدنامي کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل او پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دا تور بې ځایه بولي او دغه نیوکې د پاکستان د آئین مطابق د بیان ازادي ګڼي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې له لسو زرو څخه ډیر ماشومان په شری اخته شوي دي. دغه تا د ویکسینو د څانګې یا ای پی آی مشر ډاکټر اکرام شان نن مشال ریډیو ته وویل چې له دې ناروغۍ څخه دیرش ماشومان مړه شوي هم دي. د نوموړي په وینا دوی کوشش کوي چې د ویکسینو په کولو او لرې پرتو سیمو ته د طبي سهولتونو په رسولو سره د دې مرض د نور خورېدو مخه ونیسي. د خبر پختونخوا په سر ښار پېښور کې د سیکانو یو مشر چرنجیت سنگ د وژنې په تور نیول شوي دوه کسان په ضمانت خوشې شوي دي. د چرنجیت سنگ زوی ګلجیت سنگ نن مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د سپتمبر په 14مه یعنی پرون د شواهدو د نشوالي په بنیاد دغه کسان پرېښودل. هغه زیاته کړه چې پولیس باید د پلټنو کار په سمه توګه وکړي او قاتلینو ته دې سزا ورکړل شي.
دا کسانو باندې شاوا داوا یا تاسو لیدلی دي موږ هیڅ کوم نه دي لیدلی کور حالت زما د شي چې ما او تاسو خپل نه ولې.
چرنجیت سنگ وسوالو د تیری مې مشتي په نهشتمه په ډزو وجلې وو. دغه دوه کسان تر هغه وروسته پولیسو ونیول. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د افغان کډوالو ته د شهریت ورکولو خبره باید یوازې وعده پاتې نه شي او حکومت په خپل ژمنه عمل وکړي. نوموړی د سپتمبر په 14مه په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا یو سیاسي نه بلکې انساني مسله ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 14مه په کراچۍ کې د یوې غونډې په مهال ویلي وو چې پاکستان کې زیږیدلو افغان کډوالو ته به شهریت ورکوي ځکه چې دا د پاکستان او نړیوالو قوانینو مطابق خبره ده. افغان حکومت دا اعلان ستایلی و په پاکستان کې د 1.5 میلیونو په خواشا کې رجسټر افغان کډوال ژوند کوي. د افغانستان د هلمند ولایت والی محمد یاسین تور پور کړی چې ځینې ایرانی او پاکستانی کسان دغلته ورغلی دي او کوشش کوي چې د کجکی د بند ورانولو پلان عملی کړي. خو محمد یاسین نن مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه دې ته پام کوي او د انجینرانو په نامه ورغلي دغه کسان به خپل هدف ته رسیدو ته پرې نږدي. د یاسین په وینا کې دا بند وران شي پاکستان او ایران ته یې له اوبو ډېره ګټه رسیږي. تر اوسه پورې پاکستاني او ایراني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو د دې بند د ورانولو د پلان تورونه رد کړي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هوایي بریدونو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله له دې کبله ده چې طالبان د خلکو کورونه کاروي. د دې وزارت وایي غفور احمد جاوید نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ترګري په ضد جګړه کې د خلکو د ساتنې لپاره کار کوي، نو ځکه د ملکي وګړو ژوند ته یې ډېر پام دی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما نن په یوه خبرپاڼه کې له حکومت وغوښتل چې د عملیاتو په مهال د ولسي وګړو د سر او مال خوندي ساتلو پوره پام وکړي. د امریکا دفاع وزیر جم میتس د ایران هغه تورنه رد کړی او احمقانه بللی چې وایي د تیرې اونۍ په پای کې د ایران په اهواز ښار کې په پوځي پریډ شوي حملې تر شا د امریکا لاسو. نوموړي پرون په پینټاګان کې خبرلان ته وویل چې دا برید یې په همغه ورځ غندلی او په دې پیښه کې د یو څلور کلن ماشوم په ګډون لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو. جم میتس ویلي ایران تر اوسه د دې برید پړه په دریو هیوادونو او یوې ترهګرې ډلې اچولې ده. د دې حملې ذمواري دوه ډلو، د عربو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي اهواز ملي مقاومت او د ایش سوال ډلې قبول کړي. او نن د ایشیا کرکټ کپ 500 ورځو سلیو په لړ کې افغانستان د هند سره لوبه کوي. په دوبی کې کیدونکې د سیالي د پیښور په وخت 3:30 بجې پیلېږي. هند لاور د مخه فائنل ته رسیدلی او سبا چې د پاکستان او بنگلاديش میچ کې هر څوک بریالی شو هغه به په لوبي ته ورسره رسیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ اخستل کیږي او 125 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 125 روپۍ 80 پیسې او 130 روپۍ 50 پیسې. یو یورو 146 روپۍ او 146 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 40 پیسې او 43 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 33 روپۍ 45 پیسې او 33 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 345 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور به یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو ژوب او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 3، په ژوب کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرم صوبې مدرته هم وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځنې مهم موضوعات دالي. په کوټه کې د وکیلانو احتجاج دوام لري. د دې احتجاج وجه صدا یو وکیل وایي
دا سټریک سکم دی دا پارون پښتون سټوډنټ په بلوچستان یونیورسيټي کې د پښتون کلچر ډے مناوله. پارون دا اف سی پرسنل سکم دی پراوی باندې تشدد کړی دی.
په پاکستان کې میشته افغان کډوالو ته د شهریت په موضوع باندې تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې خبري غونډې ته وینا وکړه. هغه وویل
د دنیا هر یو ملک کې دا قانون دی. یو ملک ما ته خویا چې راغی قانون دی چې کپاره بل کې پیدا هم شنو هغه له بشنه نو ورکړي.
په پیښور کې د سکھ ټولنې د یو غړي چرنجیت د وجنې په تور کې نیول شوی کسان پرې خودل شو. د چرنجیت زوی وای
ارون بیا چې یې عدالت ته موږ وکړو وزي وویل چې تاسو دا کسانو باندې څه اوا داوا یا تاسو دلی دي کوم کوم نه دي دي.
د خبرونه پرسته نیمه کې به مشال راډیوي مجله زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادی د لوري د پښتون کلتور ورځی پر مهال په بلوچستان پونتون کې پر د کونکو باندې د تشدد پر ضد په ټولو صوبه کې احتجاج شوی دی. پر دې مهال د وکیلانو د قاضیانو په مخ نه وکیلان د قاضیانو پر مخ نه دی وړاندې شوی. امنیتي ځواکونو تر اوسه نور حال امنیتي ځواکونو پر ضد د احتجاج شوی دی. نور حال د کوټه څخه د مشال ریډیو د همکار په دې راپور کې وو.
د بلوچستان بار کونسل او د کوټې د وکیلانو د اتحادیې له لوري نن په کوټه او د صوبې په نورو غټ ښارو کې وکیلانو د عدالتو بایکاټ کړی او د احتجاج په توګه د قاضیانو په مخ ندی وړاندې شوي. دوی د احتجاج تیر ورځ په بلوچستان پوهنتون کوټه کې پر زده کوونکو باندې د عسکرو له لوري د تشدد په ضد کړی دی. چا چې د پښتون کلتور د ورځې په اړه په جوړه شوو بېلابېلو پروګرامونو کې برخه اخیستله. په دې ترڅ کې نور حال نظر محمد ایډوکیټ و مشال ریډیو ته
دا سٹریک سکم دی دا پارون پشتون سٹوڈنٹ بلوچستان یونیورسٹی کی دا پشتون کلچر ڈے مناولا پارون دا ایف سی پرسنل سکم دی پراوی باندی تشدد کڑی دی او دا غی دا پشتون روایتی سکم پکڑی دا غی اچال کڑی دی صرف دے مناسبت باندی نون بلوچستان بار کونسل کوئٹہ بار کونسل او پا بلوچستان کی بر چی چمری عدالتون دی آگا نون بدخش بائیکاٹ کڑی دی دا پشتون کلچر ڈے پورس باندی ہم زما پکڑی نہ رہی لکی زما چی چیر پکڑی تڑلی وی
پاکستان دا بیلابیلو کامونو و گلدسته ده او هر کام حق لري چې خپل کلتور او ثقافت ژوندۍ وساتي. همدا وجه ده چې پښتانه هر کال په نړۍ کې د غورز په ډیر درناوي سره لمانځي. نو راځي چې په دې ترڅ کې غوښ شو د بلوچستان و نامتو وکیل عبدالظاهر ایډوکیټ ته
او موږ دا غوښتنه کوو چې هر چا دا سازش کړی دی هغه باید بې نقابه سي او هغه باید گرفتار سي. یو سازش دی د پاکستان مخالف سازش دی چې هغه کلچر ډې جوړوي. نو یو داسې قوتونه سته چې هغه یو منفي عمل کوي چې د دې خلکو د پاکستان سره نور کرکه وسی، لیکن دغه ته موږ هم خلک نه پرېږدو. انشاءالله تعالی دا کلچر ډې به موږ هر وخت په هر قسم حالاتو کې جوړوو چې نوی نسل ته دا ور وښیو چې پلارو نیکګونو دا کلتور او دا زموږ ثقافت دی.
دغه وکیلانو غوښتنه کړې ده چې په پېښه کې تورن ذمېداران کسان دي سمدلاسه ونیول سي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، تیره ورځ د سکھ ټولنې د مشر چرنجیت سنگ د وژنې په مقدمه کې دوه تورن کسان په ضمانت پریښودل شوي دي، خو د چرنجیت سنگ کورنۍ وایي چې موږ ته د انصاف ورکړل شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ګل پورس پیښور های کورټ د سکھ ټولنې مشر چرنجیت سنگ د وژنې دوه مبینه کسان په ضمانت پریښي. د پیښور د سکھ ټولنې وژل شوی مشر چرنجیت سنگ کورنۍ وایي چې د پولیسو نه د انصاف غوښتنه کړې وه. تیره ورځ عدالت د مبینه ملزمانو د ضمانت درخواست منظور کړی و. په ضمانت پریښودل شوي دوه ملزمان طارق او شهریار په جون میاشته کې نیول شوي وو، خو د دې پر ضد جرم ثابت نه شو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د چرنجیت سنگ زوی ګلجیت سنگ وویل چې د پلار د وژونکو په اړه معلومات نه لري، باید چې پولیس یې پلټنې وکړي. کله چې مشال ریډیو د دې کیس په اړه د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو سره د رابطې هڅه وکړه، نو پکې کامیاب نه شو. د سکھ ټولنې مشر چرنجیت سنگ د تیر مې په یو کم دیرشم تاریخ د خپل دکان نه کور ته د تلو پر مهال د پېښور په سکیم چوک کې وژل شوی وو. د خیبر پښتونخوا د هغه وخت لنډمهاله وزیر اعلی جسټس ریټایرډ دوست محمد خان د نوموړي د وژنې د پلټنو امر کړی وو. چرنجیت سنگ د سکھ ټولنې مشر وو او د سکانو په شمول د پېښور د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به یې هلې ځلې کولې. د سکانو د حقونو مبارز بابا جی ګورپال سنگ وایي چې سکھ ټولنې د پولیسو د کاروایۍ نه مطمئنه نه ده. دی وایي چې په دې تیرو څو کلونو کې د سکھ ټولنې یوولس کسان په مختلفو پیښو کې په نښه شوي.
د سکھ کمیونټي بې شماره خلک چې کم دي ټارګټ شول، خو تر نن پورې مخې له داسې سره نغل چې دا چې چوکړل، نو سکھ کمیونټي په دې باندې چې کم دي مطلب مطمئن نه وو چې څنګه د زموږ یو ایم پی اے سورن سنگ قتل شوی وو، هغه چې کم دي بلدیو کمار نیول شوی وو، دوه کاله چې کم دي هغه جیل کې تیر کړل،
بابا جی ګورپال سنگ په وینا چې د پېښور په محله جوګنشا کې 15,000 کورنو کې اوس 2,000 پاتې دي او نور شتمنو کورنو د ملک بیلابیلو برخو ته کډه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې د صوبایي اسمبلی غړی او د وزیر اعلی خصوصي مرستیال ډاکټر سوران سنگ په کال 2016 کې په بونیر کې وژل شوی و.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، تیر ورځ د عوامي نشن ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو خبری غونډې ته وینا کړې ده. دغه کې په بیلابیلو موضوعاتو باندې هغه خبرې کړې دي. دغه غونډې ته زموږ همکار خالد خان هم ورغلی او دا راپور را لېږلی.
دا ګلپورز د پیښور باچا خان مرکز کې یو خبری غونډې ته دا وینا په مهال د عوامي نشن پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وویل، افغان کډوال د تیر درې لسیزو راسې پاکستان کې اوسیږي او کوم افغانان چې دلته زیږېدلې او لوی شوي دي باید چې هغوی ته د دې هیواد کارډ او قومیت ملو شي. هغه زیاته کړه چې دا یو سیاسي نه بلکې انساني مسله ده او پاکستان کې زیږېدلې هر ماشوم ته دې د دې هیواد شهریت ور
دنیا ہر یو ملک کے دا قانون دے یو ملک ماتا خیا چراغے قانون دائی
دا کالاباغ نیم په حق لاس پندیار ولی خان اوایل چې د دوی ګوند د اوبو ذخیره کولو یا برېښنا پیدا کولو مخالف نه دی، خو دا کالاباغ نیم د مخکنه درې صوبو مخالفت کړی دی او دغه یو لانجمن ډیم دی. هغه وویل ک دا پاکستان چیف جسټس دا کالاباغ نیم په مخالفت کې هغه باندې د غدارې تور لګوي نو هغه دې ته تیار دی.
درو صوبه اسمبلی متفقه قرار دادونه دغه خلاف پات کړی. دویم داري چې مونږ بالکل دغه نه دا منو چې په کالاباغ کې د پښتون او د سندي او د بلوڅ د دې نقصان او تاوان دی. لہذا که چیف جسټس وایي چې زه په دغه داري مقدمه به جوړوم که چای مخالفت کوي، شوخ دی پورا کی چپا پلار میں دغه دار الزامات لگی دلو پنی کم امدار دغه دار الزامات لگی دلو پرے دا یو زل پما باندې مو لگی.
دا عوامی نیشنل پارٹی مشر یو زل بیا د جولای 15 ټاکنو په حق لا خپل موقف وړاندې کړو او وی ویل چې په دغه ټاکنو کې په لوی کچا درغلی شوی و. هغه ویل چې د پښتنو سیاسي مشران یې د یو سازش لاندې د اسمبلی نه بهر ساتل دي. اسفندیار خان زیاته کړه باید چې په زمینی ټاکنو کې پاکستان فوج غیر جانبدار پاتشی
راتون کی زمینی انتخاباتوں کی قدر آرڈر مسئلے لا آرمی بار ای پاگی زمون گے تراز نشتا پولنگ سٹیشن کے دن نا د آرمی ناراضی زکه چې یو ډیره تلخه تجربه زمونږ د 25 جولای په انتخاباتو کې شوې ده.
دا عوامي نیشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان دا پاکستان دا گاونډي هیوادونو په خصوصي توګه هندستان او افغانستان سره د اړیکو خو کولو خبره وکړه او وی ویل چې درې واړه هیوادونه دي پر منځي شخړې د جنگ په لار نه بلکې په خبرو اوارې کړې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د قبایلي سیمو په اړه یوې موضوع ته راګرځوم. د پېښور په های کورټ کې اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، بخښنه غواړو. کله چې تیرونه په کور مکی د دوو قومونو ترمنځ لانجه ورستو ځای انتظامی د اجتماعي ذمہواری د قانون لمخه او یا کسان ونی ول نو ځای خلکو مظاهره وکړي. دوی وویل اف سی آر قانون تیر کال ختم شوی نو ول لاهم پر دوی عمل کیږي. اوس یو وکیل غواړي حکومت د قبایلی سیمو لپاره منظور شوی اصلاحات او عملی کولو لپاره په زر کار کولو مجبور کړي. په پېښور های کورټ کې پر دې رواني قضیه هغه یو کیس کړي. بشیر غواخ رپورټ وړاندې کړي.
په پېښور های کورټ کې یو وکیل د ریاست خلاف پټیشن دایر کړی او غوښتنه کړې چې په خیبر پښتونخوا کې شامل شو قبایلي سیمو کې دی د ډیپټي کمشنر چې پخوا پولیټیکل ایجنټ وو واکونه محدود کړل شي. علي عظیم افریدی په خپل جمع کړي پټیشن کې ویلي چې حکومت د اف سی آر قانون ختمولو لپاره یو عبوري قانون وړاندې کړی چې لا هم پکې خلک د پخوا په شان اجتماعي ذمہواري لاندې نیول کیږي او بشري حقونه یې تړل کیږي. د سپتمبر په 40مه په پېښور های کورټ کې د دې کیس اوریدنه وه. علي عظیم افریدی په دغه ورځ مشال ریډیو ته وویل چې جج بل اوریدنه د حکومتي وکیل په غوښتنه د اکتوبر 11مه ته واړوله.
څنګه چې پېښور های کورټ لاندې انډر کم ډیسټریکټ جوډیشری کار کوي، په کار دا دی چې په فاټا کې داسې ججان ناشتي او های کورټ یې سپرینټنډ کوي، مطلب های کورټ یې سپروایز کوي او هغه یې اپوینټمنټ کوي. اوس خو سیچویشن دا دی چې کم بیوروکریټ چې د انتظامیه چې کم کمشنر دی هغه پکې مدعیم وي، بیا پکې هغه پراسیکیوټر هم جوړ شي، مطلب کیس هم مخکې وړاندې کوي، هغه نه بعد پکې بیا جج هم شي او بیا ایگزیکیوټ کوي، مطلب هغه فیصلې باندې عمل هم کوي. نو یو کس له سلور قسم اختیارات ورکړي دي چې کم دا آئینی د بیسک ڈھانچے خلاف دی.
د ایکسپریس ٹریبیون ورسپانې د یو رپورټ تر مخه د پاکستان قانون وزارت د حکومت په اساسیتوب د علي عظیم افریدی د پټیشن په جواب کې د سپتمبر په 14مه عدالت ته ویلي چې عبوري قوانین به تر هغه پورې په قبایلي ضلعو کې چلیږي تر څو چې خیبر پختونخوا سره ورګړېدل نه وي بشپړ شوی. وزارت دا نه دی ویلي چې دا به کله بشپړېږي. د پاکستان حکومت د 2018 کال په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې. دا هم ویل شول چې دغلته به اف سی آر قانون ختم شي، په مرحله وار شکل به د سیمو کې ټاکنې وشي او د عدالتونو واک به ورته وغځول شي. خو علي عظیم افریدی مشال رډیو ته ویل چې د حکومت له قراره کاره مطمئن نه دی.
پاکستان د کله نه جوړ شوی دی نو زموږ خلک صبر کوي. په دې قسم کې تاسو هم لیدل چې ډېر قربانۍ هم ورکړي. د دې حکومت د کول او فیل مطابق چې موږ دا شی راولو خو لږ ټیم پکې اخلو، نو د دې لږ ټیم نه څه مراد دی چې دې قانون نشي امپلیمنٹ کولی، مطلب چې ډی سی راوستی شي خو یو جج نشي راوستی. دا خبره غواړو تسلیمی کی نه. د دې مطلب دا دی چې کی پی به موږ یو قسم ٹریټ کوو، همدغه پښتانه په پاټه کې بیا اوسیږي، هغه له موږ بل قانون خوښو. نو دا شی چې دی دا نه عین منی نه انساني حقوق منی، بل چې سوره د صبر خبره ده. صبر چې څومره قبایل خلکو کړی دی
په همدې حال کې د قبایلي سیمو ځوانانو تحریک اعلان کړی چې د اکتوبر په 6مه به له دې کبله په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته مظاهره کوي چې په وینا یې حکومت په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو شاملولو لپاره سنجیده نه ده. د یادونې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې بهیر بشپړولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د دې کمیټې یو غړی او مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری د سپتمبر په 2 مشال ریډیو سره خبرو کې پر حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو د ځنډ تورونه رد کړل. هغه ویل چې حکومت په دې کار کې سنجیده دی او دا کارونه به په قرار قرار بشپړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د ګوزن پر ضد د واکسینو کمپاین دوام لري، په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په درود دي سولسوالیو کې نن دویمه ورځ هم د پولیو ضد کمپاین روان و. پر دې مهال د کارکونکو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته شوي دي. په کوټه کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې دا ځل به د 25 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد نه یوازې څاڅکي ورکول کیږي، بلکې د وټامن ای خوراک به هم په دې کې شامل وي. په دې ترڅ کې مې د کوټ و یونین کونسل زرغون آبا ته سترګې ورښکاره کړې، چیرې چې د سیمې سوپروایزر کلیم الله راته وویل چې دوی په خپل یونین کونسل کې به و نږدې 2000 ماشومان ته دا ځل څاڅکي ورکوي.
کمپین لپاره کوم ځای کې چې موږ ضرورت یې، هغه موږ یو مایکرو پلان جوړو، هغه مخکې موږ ورته وایو چې په دا ایریا کې موږ سکیورټي ضرورت دی، بیا دوی موږ هغه ته مینیج کړي. او بعض مرتبه موږ کم کورو کې رپیوزر یو دی مسله کوي چې هغه ډېر کرونیک رپیوزر نه مناویږي، نو هغه لپاره بیا موږ بالا رپورټ وکړو، دوی بیا سکیورټي موږ ترای کې د سکیورټي پترو بیا موږ کورو. یو سوپروایزر انډر تقریبا د ورځې 240-250 کشنیان دي، او دا 240 کشنیان چې دي دا څلور سیچ ڈبلیو چې دي دا هغه ټارګټ چې کوم ماشومان نه دي هغه سمجه ولې شي، په هغه لیست کې موږ دا ایډرس پښتنه کوچ دا ماشوم چیرې تللی دی هغه موږ ځان سوالي کوو، دا کورې بیا موږ هغه باد ورځو.
بل خو ته ډېرې خلک وایي چې دوی اوس د پولیو د ټیمانو سره هر ډول مرسته کوي، ځکه چې دغه ډول دوی خپل ماشومان د پولیو د ناروغۍ څخه خوندي ساتلی شي. په دې ترڅ کې د زرغون آباد یو اوسیدونکي محمد نعیم راته وویل،
موږ چې دی د پولیو والو سره تعاون کوو، دوی ته موږ خپل کوچنیان راباس وار وخت چې دی دوی ته پولیو کترې ورکو، او دا دی د پاره ښه دی چې عمر بر د دې د بیماری څخه بچاو سي. او زه دا نور خلکو سم خواست کوم چې دی دې سره مکمل تعاون کوي، ولې دا د کوچنی د مستقبل سوال دی.
د روغتیا کارپوهان وایي چې پولیو یو لا علاج ناروغي ده، په کار چې ټول مندي او پلانونه وخپلو هغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هرو مرو ورکړي، د چا عمرونه چې د 50 کلو څخه کم دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، 13 ورځې په اسلام آباد کې د شریکو ګډو د شورا یو غونډه وشوه. دغه غونډه ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم ورغلی و. په دې اړه باندې زمونږ همکار غلام غوث دا راپور راکړي.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان شوکت یوسفزی وایي د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی په غونډه کې د پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د صوبې د بجلی د خالص منافع ترڅنګ د صوبې د نورو حقونو خبره راپورته کړې ده.
تجاویز اگر زیاد سی منگواڑی چھ ٹوبیکو بورڈ سے دے داد پیخور تراشی منگا اوبی سی بھی فرض کر پرچار دے چھ پنجاب یا نور صوبے جگہ استعمال داغی
د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبر پانی تر مخه وزیر اعظم عمران خان د بجلی د خالص منافع په لړ کې د ای جی این قاضي فرمولې د عملی کولو ویلې دي. خبریال او د اقتصادي چارو په ریاض داودزی وای کچيري ای جی این قاضي فرمولا عملی شو نو پښتونخوا سویته به د کال په سر د 13 ارب روپو په ځای د بجلی د خالص منافع زیاته برخه میلاویږي. اسلام آباد کی 13 ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د سلور واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون وکړو او په یاد غونډه کې د وسایلو د تقسیم په شمول په یو شمیر نورو مسالو خبرې وشوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
اردن کو 13 ورځ په خامی اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر شهباز شریف په حکومت تور لګو چې دا د درغلو په نتیجه کې رامسته شوه او د کفایت شارې چې کوم مهم حکومت شروع کړی هغه ته یو دوکه ورکول ابو بلل. په دې اړه باندې تفصیل بشیر غوښتند.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف له حکومت وغوښتل چې د جولای په 15مه شوو پارلماني ټاکنو کې په مبینه ډول شوو درغلیو په اړه د څېړنو وعده پوره کړي. د مسلم لیگ نون مشر زیاته کړه چې د تحریک انصاف حکومت دی د خپلو روانو ناکامیو پړه د دوی په تیر حکومت اچولو پر ځای د ملک چلولو وړتیا یا استعداد پیدا کړي.
پدې کې هیڅ بل رایا نشته او ټول خلکو ته معلومه ده چې دا حکومت د عوامو د رایو نه بلکې د درغلیو پیداوار دی.
د شهباز شریف په دې خبرو په قومي اسمبلی کې ګډوډي جوړه شوه او حکومتي غړو د هغه په خبرو کې مداخله وکړه. خو شهباز شریف خپلو نیوکو ته دوام ورکړ. هغه د وزیر اعظم عمران خان حکومت په بهرنۍ پالیسۍ تنقید وکړ او هغه د چین سره د پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په کارونو کې د شکونو په پیدا کولو تورن کړ. تیره میاشت ځینو ورځپاڼو د عمران خان د نږدې سرچینو له خولې داسې رپورټونه خپاره کړل چې هغه غواړي پاکستان ته د نورې ګټې رسولو لپاره د چین سره اقتصادي راهداري پروژې تړون کې بدلون وشي. د چین چارواکو دا رپورټونه بې بنیاده بللي دي. خو شهباز شریف په پارلمنت کې ویل چې د چین خفه کول د پاکستان په ګټه نه دي.
زه پوښتنه کوم چې آیا د چین د دوستۍ امتحان اخیستل ضروری وو؟ د سی پیک په اړه چې د حکومت مشاورانو کومې خبرې کړي او ابهام پیدا کړی دی، دا زما په خیال د پاکستان سره د بدترینې دښمنۍ مترادف کار دی.
تر دې مخکې د خزانې وزیر اسد عمر تایید کړی و چې پاکستان سختو اقتصادي ستونزو سره او پر بهرنیو پورونو سود زیاتېدو سره مخ دی چې داغه په وینا د پرې کولو لپاره یې 9 ارب ډالرو نور قرض اخیستو ته اړ دی. عمر د ستمبر په 24مه په قومي اسمبلی کې یو ځل بیا حکومت ته ورپېښ چیلنجونه یاد کړل، خو هغه د شهباز شریف د نیوکو په ځواب کې ویل چې دا ستونزې ورته له تیر حکومته پاتې دي. دی وایي دا کمی خبرې چې اوس اپوزیشن مشر کوي کاش پر دې خبرو د دوی په حکومت کې لږ غور شوی وي. تیر حکومت دومره ډیر بارني قرضونه اخیستي چې د پاکستان په تاریخ کې کوم حکومت نه و اخیستي. موږ دا کچکول ماتول غواړو. دا موږ چې له نورو هیوادونو پورونه غواړو دا د اقتصاد ښه کولو لپاره اخلو. له دې حالته به هله وځو چې برآمد کوونکي سوداګر په خپلو پښو ودرېږي. اسد عمر زیاته کړه چې د بل هر نوی حکومت په شان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف حکومت ته هم ستونزې په مخ کې شته، خو کوشش کوي چې ژر یې حل پیدا کړي. د حکومت د اگست په 13 مله هغه ټاکونو وروسته کار پیل کړ چې اپوزیشن ګوندونه ل درغلې وډکه خود انتخاباتو خپلواک کمیشن شفافي بولی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوس د درنی مو بجو د خبرونو لنډیز بشیر غواخنا.
د بلوچستان وکیلانو نن له عدالتونو له دی وجه بایکاټ کړی دی چې په بنا یې پرون په کوټه کې اف سي ځواکونو د بلوچستان پوهنتون پر زده کوونکو د کلتور ورځې د لمانځلو په وخت تشدد کړی دی. تر اوسه اف سي ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. نن په اسلام آباد هایکورټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ملاتړي هیات پرې غل د ضمانت لپاره د مقدمې اورېدنه کیږي. تر دې مخکې څلور ځلې داسې اورېدنې شوې خو د هغه ضمانت بیا هم نه دی شوی. پر نوموړي تور دی چې پر انټرنیټ یې د پاکستان په امنیتي ځواکونو د نیوکو په ترڅ کې د هغوی بدنامي کړې ده. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو دا تورونه رد کړي دي. برخوا د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په یوه خبر پاڼه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې هیات پرې غل دي بغیر له کوم شرطه ژر تر ژره خوشي دي. د خبر پښتونخوا د ویکسینو د څانګې یا ای پی آی مشر ډاکټر اکرم شاه نن مشال غړي ټول چې په تیرو نهو میاشتو کې له لسو زرو څخه ډېر ماشومان په شری اخته شوي دي. د هغه په وینا له دې ناروغۍ څخه دېرش ماشومان مړه شوي هم دي او کوشش کوي چې مخه یې ونیسي. په پېښور کې د سیکانو یو مشر چرن جیت سنگ د وژنې په تور نیول شوي دوه کسان پرون عدالت په ضمانت خوشې کړل. د چرن جیت سنگ زوی دلجیت سنگ نن مشال غړي ټول چې عدالت دا کسان د شواهدو د نشوالي په بنیاد خوشي کړي دي او په دا هغه په وینا چې پولیس باید په دې اړه نورو پلټنو وکړي او قاتلین ته دې سزا ورکړل شي. د افغانستان د هلمند ولایت والی محمد یاسین تور پور کړی چې ځینې ایرانی او پاکستانی کسان دغه ورغلي دي او کوشش کوي چې د کجکي د بند ورنولو پلان عملي کړي. هغه نن مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په دې خبر دي او دغه کسان به خپل هدف ته نه پوهېږي. تر اوسه پورې پاکستاني ایراني چارواکو په دې اړه څه نه دي. د امریکا دفاع وزیر جان میټس د ایران هغه تورونه پرون رد کړل او همخانه وبلل شوی د تېرې اونۍ په پای کې د ایران په اهواز ښار کې په فوجي پرېکړې شوي حملې تر شا د امریکي لاس و. په دغه حمله کې 50 کسان وژل شوي او ځینواري د عربو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي اهواز ملي مقاومت ډلې او داعش وسلوالې ډلې خبرې کړي.
د بشیر غواخنه مو د خبرونو لنډې زوريد وا اوس درته ونی د خبرونه د مشال رادیو بي مجله وړاندې کوو. په دې مجله کې به ووري په خوست کې د سولې لپاره د مشایرو د لړۍ نه د لړۍ په اړه انیس بشیر د جلال آباد پر دیوالونو انزورګری کوي. په دې اړه به په تفصیل ووري. وحید الله قرار په سواد کې پر یو نوي چاپ شوی کتاب تبصره وړاندې کوي او د رابیندرناث ټاګور د یوې لنډې کیسې پښتو ژباړه هم اوریدلی شي. نو راځئ چې وورو د نجیب عامر جوړ کړل شوی ونی د خبرونه د مشال رادیو وی مجله.
د مشال رادیو وی مجله د مشال رادیو وی مجله سره نجیب عامر ساسو په خدمت کې. په دې غنه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. په خوست کې د سولې لپاره د مشایرو د لړۍ نه مخبرو.
جنگ دی ورک شي، جنگ بدرنګ دی، جنگ په ژوند لوېدلې زنګ دی، جنګ ړنګ شوی در لمان دی، جنگ د هر چا په تاوان دی.
انیس بشیر د جلال آباد پر دیوالونو انځورګری کوي.
په دیوالونو مو انځورونه جوړ کړی دي، د باچا خان په مزار باندې د باچا خان انځورونه.
وحید الله قرار په سواد کې پر یو نوی چاپ شوی کتاب تبصره وړاندې کوي.
په سواد کې د ماشومانو زړې لوبي دا هم اوس چاپ شوی د خاغلی شفزیر خان خاکی سی کتاب دی.
د رابندرناث ټاګور د ویلند کیسې پښتو ژباړه هم اوریدل شي.
انجلی د لک سات لپاره غلی و بی ورو وویل، او کستا خبر رښتیا وی چې زه یو ګل یم نو زه دا ګل پتا شیندم.
افغانستان له لسیزو راهیسې جنگونو ځپلې، اوس یې د بیا رغونې چارې روانې دي. ادیبان او شاعران هم د خپل وس مطابق د سولې، پخلاینې او بیا رغونې لپاره غونډې جوړوي، شعرونه لیکي او مشاعرې کوي. د خوست ولایت فرهنګیانو هم په دې وروستیو کې د سولې لپاره د مشاعرو لړۍ پیل کړې ده. د خوست د خوږژبې شاعر قدرت الله درمان سره مې په دې اړه خبرې کړې چې ستاسو پام و ته راګرځوم.
عامر صاحب، یوازې خوست کې نه، په پښتنو سیمو کې اوس الحمدلله دا شعور را بیدار شوی دی چې مونږ ډېر څه مو په جنګونو خو مونږ دا څو کاله مسلسل مړه کېږو، نو نه مو څه لاسته راوړل نه څه راوړلی شو. اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده، لر او بر ټولو پښتنو کې دا شعور را پیدا شوی دی. دا من لپاره کار کوي. مونږ هم دا یو څه وخت وړاندې څو ملګري راټول شو، د امن په نوم یوه مشاعره مو وکړه، لک کلنۍ مشاعره، او چې په دې کې د افغانستان نور ولایتونو او د شمالي وزیرستان ملګري هم راغلي وو. هغه مشاعره بیا ملګرو دلته په خوست کې ویل چې دا خو به هر کال کېږي، که مونږ همدغه مشاعره هر جمعه یا هر میاشتنۍ وکړو دا به ډېره ښه وي. هماغه وو چې د مصروفیتونو له وجې هر هفته یا هره اونۍ ونه توانېدو. هغه مشاعره مونږ هره میاشت په میاشت هغه مشاعره کوو، راټولېدنې لرو، او د دې طرف څنګه اوس یو نوی پلان تر اوسه کار نه دی په شروع، خو زمونږ پلان دی نن هم په همدغه مورد پوره و چې مونږ په یو څوک دغه خپل ملګري راټولېږو، خوست کې کلی په کلی ګرځو، په دیوالونو باندې د امن شعارونه لیکو. د دې لپاره به لومړی کار دا وي چې مونږ له ملګرو استادانو نه د امن لپاره ښه او بهترین شعارونه را پیدا کړو، دغه راټول کړو، دغه ولیکو. د دې سره په څنګ کې د خوست ځینې نورې ملګري هغه لګیا دي په ښار کې د امن په نوم په دیوالونو باندې رسمۍ جوړې کړلې، د جنگ په ضد رسمۍ او لیکنې کوي لګیا دي. دا هڅې مونږ پیل کړې دي، کوشش کوو خدای مهربانه دی امن به راځي.
څومره کسان برخه اخلي در سره په دې مشاعرو کې، او د شاعرانو ترڅنګ عام خلک هم وي، ولسی خلک راځي؟ ځکه د سولې خود هر چا ارمان دی، او ډیر خلک به غواړي چې ستاسو خبرې واوري، نو د ګډونوالو په اړه کرته وایي څومره خلک وي؟
جره مننه. مونږ د امن مشاعره چې وکړه، جاری به دا و چې په کلی کې و، د خوست ښار نه په لرو پرتو ولسوالۍ کې و، د اسماعیل خیل او منډوزۍ ولسوالۍ کې یوه لسه کې و. جمعې ورځ به مونږ ته جالبه دا و چې د کلي مشران سپینګیرې راغلل، مونږ سره کېناستل، او ماشومان راغلل، د مکتب هغه نجونې شاګردانې وې، هغه هم څو راغلې وې. نو یو هغه چې مونږ تر اوسه پورې کومې مشاعرې کړې دي په دې سیمه کې، د دې نه یو بیل ډول و سړی داسې احساس کولو چې دا ولس پراختیا د امن تګی دی، د سولې تګی دی. او یعنی د کلي ټول سپین ږیري مشران ځوانان هغه څوک چې شعر نه لیکي، شي نه لولي، بې سواده خلک چې
اسماعیل خیل او مندوزیو کې مشاعره وکړه، څه په پام کې لري؟ بل ځل به بیا بل ولسوالۍ کې مشاعره وي؟
ولایت تر اوسه نه انتخاب کړی، شاید بل ولایت هم دا لړۍ وغځو، نور ولایتونو له ملګرو سره به تماس نیسو. خو دا ځل راتلون د میاشتنۍ کوم امن مشاعره چې مونږ کوو، دا خو په همدغه ولسوالۍ کې کوو، همدغه د نږدې ملګري سره راټولېږو. راتلون کې کال تم پلان داسې دی چې زمونږ په خوست کې د خوست جنوب او غرب خواته یو سیمه ده، د ملګري سیل دپاره ور زیاد محمد په نوم یو زیارت دی، د تڼۍ ولسوالۍ مربوط دی، وزیرستان سره سرحد کې دی. زمونږ پلان داسې دی چې دغه ولسوالۍ په لرو پرتو ولسوالۍ ته لاړ شو، بل بل کال یې په بله ولسوالۍ کې وکړو.
په کلیزه مشاعرو کې چې مونږ لیدلی دا د نارنج ګل مشاعره وي یا داسې نورې مشاعرې چې وي، اکثره وخت سټیج ته چې شاعر راشي نو هغه شاعر ډیر بدرګه کیږي چې کم په شعر کې هنر نه زیات شعار وي کنه. نو ستاسو په مشاعرو کې خو به داسې فضا واکمنه نه وي لکه کوم شاعران چې شعر اوري مخکې نه دا شعر کتل کیږي، یا څنګه پوهیږي چې دی به هلته د سولې لپاره شعر وایي؟
یو خو هغه ماحول چې و زمونږ د مشاعرې ماحول، هغوی اغېز دا و په شاعرانو باندې چې چا هم هغه شعارونه نه دي ویلي، په اصطلاح چې هغه نارنج ګل کې ویل کېږي، دلته پوست کې چنار کې هم ویل شول، په مثلا په نورو مشاعرو کې ویل کېږي. د دې مشاعرې ماحول داسې جوړ و چې هر سړی دې ته لیوالو چې د امن کلمه ووایي، د امن لپاره خبرې وکړي. هغه ځینې کسان چې په سیاست کې اوس فعال دي، هغوی راغلي وو، هغوی هم د امن خبرې وکړي، د سولې، ورورولۍ او مینې خبرې وکړي. نو هغه شعار برخه بیخي نه وه، بیخي په امن مشاعره کې بیخي نه وه، یو هنر ډک شعرونه ولوستل شول خلکو مکلی او دوه مکلی او ډیر زیات وخت مو شعر ته ورکړی وو.
د دې تر څنګ د خوست فرهنګي فضا باندې لږ رڼا واچوئ، تاسو څنګه ارزوئ دغلته د کتابونو د خپرېدو څومره مرکزونه دي، پلورنځي څومره دي، ادبی ټولنې څومره لري، تاسو څومره مجلې چاپیږي او خلک کتاب اخیستو ته څومره لیواله دي، د کتاب لوستو ته څومره تږي دي؟
جزو مننه. خوست کې عمومي په عمومي برخه کې دغه کچه ښه روانه ده. د ادبی ټولنو په اړه باندې نه پوهېږم، دقیق شمېر نه دی را معلومه، خو زه د دوو بهیرونو د مخکښو بهیرونو چې خو حیدرخیل ادبی بهیر دی دغه یادونه ضروري بولم، ځکه چې خپلې غونډې د کتاب د چاپ لړۍ جاري ساتلې ده. دغسې نور بهیرونه هم فعال دي، دانونه مونږ ملګري سره ده ټولو چې غزل ماښام سبا جوړول. د کتاب په برخه کې اوس دغه دود یو ډېر هم شوی دی، مخکې به د مکتبونو یا د پوهنتونونو یا نور فراغت غونډو کې به خلکو امیلونه یا ګلونه وړل خلکو ته، اوس هغه خلک دې ته دومره کار وشو خلکو ته چې یو بل ته د ښادۍ په مراسمو کې کوو، واده یې چاته هم د ګل امیل او یا د بل شي په ځای باندې کتاب ور وړي ډالۍ کوي. او دلته یو ډېر ښه بازار د کتابخار په نوم یو نوی مارکیټ جوړ شوی دی، ډېرې ښې کتابخانې او ښه کتابونه، یعنې که چېرته کتاب چاپ شي په دویمه ورځ باندې خوست ته رارسېږي، نو د بهیر ډېر ښه روان دی خوست.
دا قدرت الله درمان چې د سولې د مشایرو د لړۍ نه خبرولو، اوس راځي د خاغلی درمان نه د سولې یو شعر هم په شریک کوو.
نظم جنگ او امن، جنگ دی ورکشي، جنگ بدرنګ دی، جنگ پژوند لویدلې زنګ دی، جنگ ړنګ شوی در لمان دی، جنگ د هر چا پتاوان دی، جنگ ژور د مرکنده د ژوند ساده پکې بنده، جنگ وژل دی ژوبلول دی خور لورور بیلول دی، جنگ وژل دی ژوبلول دی خور لورور بیلول دی، جنگ د موراه فریاد دی، جنگ سپیره د خزان باد دی، جنگ د پیغلې ناوې ویر دی، جنگ د پست انسان زمیر دی، جنگ د وږي سپي داړل دي، جنگ په اور کې ژوند کول دي، جنگ په دار زوړن ماسل دی، جنگ په دار زوړن ماسل دی، جنگ د امن لوی قاتل دی، جنگ د ویر ډکې سندرې، جنگ په ښکلو سینو زغرې، جنگ د ژوند تیاره کوټه ده، جنگ بدرنګ جلخانه ده، جنگ د غم ډک دنیا دا، جنگ په ژوند کش چلی پا دا. امن خکل امن خده د جنت د باغ مرغه ده، امن نرم موسیقی دا، امن خکل زندگی دا، امن زړونو ته سکون دی، له خوښیو ډک ژوندون دی، امن خوند خندېدل دی، د جانان مچی کول دی، امن ژوند ته وردانګل دی، یار له ګوتې نه نیول دی، امن لویه سرمایه ده، د جانان د خولې کیسه ده، امن ښکلی مستقبل دی، د پانتون تکړه محصل دی، امن زړونو ته آرام دی، امن ډک د میو جام دی، امن ژوند ته ضرورت دی، امن خدای ته نزدیکت دی، امن څه دی خو جنت دی، یو سپېڅلی عبادت دی، امن ښکلی دی جانان دی، امن زړونو ته درمان دی. مننه.
سولې لپاره د شاعرانو لیکوالو ترڅنګ انزورګران هم کار کوي. انیس بشیر ځوان انزورګر دی. هغه په جلال آباد کې پر دیوالونو داسې انزورونه جوړوي چې د سولې پیغام له ځانه سره لري. له هغه سره مو پر دې او د هغه پر نورو فعالیتونو خبرې کړې دي.
د ماشومتوب له مې انځورګرۍ سره شوق وو او همدغه شوق په اساس باندې چې کله د دولسم ټولګي څخه فارغ شوم نو د عملي زده کړو دپاره یې کراچۍ ته لاړم. په کراچۍ کې مې عملي زده کړې وکړې او د هغې ځایه بیرته وطن ته رالم. څرنګه چې تاسو ته معلومات دی چې په افغانستان کې جنګونه روان دي، تر اوسه پورې موږ په جنګ کې اوسېږو. 2015 نه موږ د سولې دپاره کار کړی دی، انځورونه جوړ کړي دي په دیوالونو باندې، همدارنګه پیغامونه هم لیکلي دي. او په 2014 کې ما یو انځوریز نندارتون وکړ په نورستان کې چې عنوان یې جنګ بس دی سوله غواړو. نو هلته موږ انځوریز نندارتون وکړو، په تیګو باندې لیکل وکړو چې جنګ بس دی سوله غواړو، همدارنګه پیغامونه ولیکل او د سولې سمبولونه هم انځور کړل.
خان اس مونږ اوریدلې چې تاسو په جلال آباد کې پر دیوالونو منځورګری کړی دا، تاسو له دې لارې خلکو ته څه خودل غواړي؟
په بنګرار کې په دیوالونو مو د افغان لیکوالو شاعرانو انځورونه جوړ کړی دي، او د باچا خان په مزار باندې د باچا خان انځورونه، د منظور پښتین انځورونه. د دې مطلب دا دی چې د موجوده نسل خپل مشران لیکوالان او خپل رهبران وپیژني او دې ته په رسامۍ کې چې کوم پیغام دی هغه ورته ورسیږي.
په افغانستان کې د ښکلو هنرونو لپاره ستاسو په خیال څومره کار شوی دی؟
په افغانستان کې د هنرونو لپاره دومره کار نه دی شوی، د ګوتو په شمار ځای نه دی. او چې هغه غټ مثال د کابل هنر های زیبا پونځه دی چې هغه تم د کانکور د لارې ماسیلین زی شاګردان زی، خو هغه ډیر سخت دی، کامیابیدل ډیر سخت دی. او د فیروسکوپ نوم یو انسټیټیوټ دی، هغه د میناتوري برخه کې کار کوي. نو متاسفانه داسې یو ځای نشته دی چې سړی هلته شاګردان وروزی یا هلته زده کړه وکړي.
انیس، په افغانستان کې د انځورګران چې دی دوی په شریکه د کار کولو لپاره کومه ټولنه لري کنه؟ هر څوک په انفرادي ډول خپل کار کوي؟
متاسفانه افغان انځورګران کومه ګډه ټولنه یا داسې اتحادیه نه لري، خو که دوی شریک کار وکړي یا یو ځای شي نو ډېره ښه نتیجه به ورکړي، ډېره ښه نظریه به انځور کړي، ډېر ښه د دې جنگ ځپلي هیواد ډېر ښه انځور به نړیوالو ته ورسي. ځکه اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده او ډېر زر ټولې دنیا ته د سولې پیغام او د خپل جنگ ځپلي هیواد انځور رسیدای شي.
قدم کرته وای چې اوس خو زمانہ ډیجیټل دا، او حتی په کلو کې خلکو سره سمارټ فونونه شته چې کیمرې لري. په ډیجیټل زمانہ کې تاسو د انځورګری سباون څنګه وینئ؟
او په دې ډیجیټل زمانہ کې ان تر کلو باندو هم آرټس رسیدي شو کوڅو کارو کې. زما ذهن کې لاده دی آیډیا و چې سړی داسې دواب تو یا د میشتې ورکشاپونه او سیمینارونه جوړ کی چې د انځورګرۍ سره خلک آشنا شي او په هغه کې شاګردانو ته د انځورګرۍ بنیادی تخنیکونه چې کوم دي هغه وروخی. نو به خلک کولی شي خپل احساسات د کاغذ پر مخ انځور کی او ډیره ښه نتیجه به ورکړي.
په افغانستان کې آیا کومه مجله یا داسې ځانګړي رسنۍ شته چې د ښکلو هنرونو د ودې لپاره یې خپل کار ځانګړی کړی وي؟
د ښکلو هنرونو لپاره په افغانستان کې نه کومه مجله شته دی، نه کومه داسې راډیو د دې باندې خپرونه لري چې خلک د دې انځورونه او د دې هنر د افغانستان ګډ ګډ ته ورسي. نو دا ډیره د افسوس خبره ده.
تاسو په خیال افغان انځورګران کولای شي چې نړیوالو ته خپل هنر ښکاره کړي، دا کار به لکه څنګه ممکن شي؟
افغان انځورګران کولای شي چې د نړیوالو پام ځان ته راوړي، هغه هم په دې شرط چې دوی هلته خارج ته لاړ شي، په اگزیبیشنو کې، په انځوریز نندارتونونو کې دوی ګډون وکړي، او یا خارجي آرټستان دلته راشي، یو داسې یو سیستم برابر شي چې افغاني انځورګران هلته خپل تابلوګانې، فنفارې او خپل انځورونه ویسي او هلته په نندارتونونو کې ګډون وکړي.
نو دا به ډېر ښه نتیجه ورکړي، ځکه په زموږ ګاونډي هېوادونو کې همدارنګه کېږي، د نړۍ ټول آرټستان راځي او خپل نمایش کې د خپل هنر د هغوی سره د کم کلچر چې دغه رابطه ده خپل کلتور یو بل سره شیر کوي. نو دا ډېر ښه کار دی که چېرته افغان انځورګران خارج ته لاړ شي، هلته نندارتون نه وچ او د خارج دلته راشي، نو دا به ډېر غټ کار وشي.
دا انځورګر انیس بشیر. موږ په مشال رادیوي مجله کې پر نوو چاپ شو کتابونو تبصره هم وړاندې کوو. دا ځل د شاه وزیر خان خاکي په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې نومې کتاب باندې د ځوان لیکوال وحید الله قرار تبصره اورو.
په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې دا هم اوس چاپ شوې د ښاغلي شاه وزیر خان خاکي سي کتاب دی. لکه څنګه چې د نوي دور د طوفان نه د پښتون ولس نور کلتوري او تهذیبي اقدار بچ پاتې نه شول، دارنګه تیر پخوا به چې ماشومانو کمی ولسي لوبې کولې په دغه طوفان کې یا خو چپه شوي او یا په چپه کېدو دي. بالخصوص په سمو بالعموم په غرونو کې اوس هغه ولسي لوبې څه ورکې شوي، د څه لوبو نامې پاتې دي او څه په ورکېدو دي. په داسې حال کې چې د غیر مادي ثقافت دغه برخه ژوندۍ ساتل پکارو، ښاغلي شاه وزیر خان خاکي صاحب یو تحقیق کړی او بیا یې ورته کتابي شکل ورکړی چې 140 مخونه لري او شاوخوا د 130 ولسي لوبو پکې ذکر شوی، چې پکې اکثر هغه لوبې هم شامل دي چې دوسنی ماشومانو ته نامې هم نه یادي. خو خاکي صاحب هغه لوبو ټول تفصیل او په هغه لوبو کې ویل کېدونکي سوتونه په ښه توګه لیکلي او د مستند کولو لپاره یو شمېر سپین روبو پوهانو زده کوونکو سره مخ په مخ مرکې کړي، چې پکې د سوات قامی شاعر حنیف قیس، پی ایچ ډی سکالر احسان یوسف زی او پروفیسر عطا الرحمن عطا صاحب د ستاینې وړ دي. د ماشومانو په زړې لوبو یو شمېر خلکو کار کړی او اگر چې په ټول پښتون وطن کې د ماشومانو لسی لوبې په اکثره توګه شریکې دي، خو د خاکي صاحب د کتاب ځانګړتیا دا ده چې دا د سوات د ماشومانو د لوبو په اړه دی. دا خبر هم د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې ښاغلي ډاکټر دیدار یوسفزي، ښاغلي محمد پرویز شاهین صاحب او نورو سملګرو هم څه لږ ډېر کار کړی دی، خو د خاکي صاحب کتاب یو زخیم کتاب دی او ځکه ورته په ډېر ښه نظر کتلی شي. تیر پخوا به ماشومانو د نن د ویډیو ګیم په ځای جسماني لوبې کولې، چې به د بدني توان سره سره د مینې، امن او یو بل ته پاملرنې او ځیو ځای ناستې پاستې سبب ګرځېدو. خو د کتاب په وروستي مخ فضل ربی راهی صاحب لیکلي او زما هم دا فکر دی چې پښتون وطن کې په خاصه توګه ښارونو او په عامه توګه او غریزو سیمو کې که څه هم ولسی لوبې د نوي دور د ټکنالوژۍ د راتګ سره ورکې شوي او یا په ورکېدو دي، خو یوه وجه په سیمه کې ترهاګري د امنیت نشوالی هم دی. خو د خاکي صاحب کتاب چاپ کېدو سره خدای نه خواسته که غریزو سیمو نه هم څه نه څه پاتې ولسی لوبې ورکې شي، نو څه نه څه وخت به بیا په اصلي شکل کې ژوندي کولو لپاره یو لوی اثر وي. د هغه په کتاب کې د هلکانو جینکو لپاره پټ پټونه، سپلی مار، انګی انګی، شاپین پینکې، چندرو، قط، میرګاډ، پلوري او داسې نورې لوبې هم شامل دي چې د لوستلو سره ترینه ماشومان استفاده ترلاسه کولی شي.
دا وحید الله قرار چې پر نوې چاپ شوی کتاب تبصره وړاندې کوله. اوس درته د بنګالی لیکوال او شاعر رابندرناث ټاګور د وی کیسې پښتو ژباړه وړاندې کوو. دا کیسه شاعر او جلی نومیږي او ما د 2001 کال له جنوري په دوهمه په جلال آباد کې ژباړلې وه. په امیر ساحل په غږ کې به وورو.
څلورو خواو ته د غرونو یوه سلسله خوره وه. د منی موسم او د غرمې وخت و، د اوبو د شړهار او د سیلی د سرسر نه پرته هیڅ غږ نشو اوریدلی. د غرمې نه پس چې کله ورځ په تیرېدو شوه نو یو شاعر راغلو او هلته په یوه ډبره کېناست او بیا یې یوه زړه سندره زمزمه کړه. دلته د هغه د سندرې اورېدونکي هیڅ څوک نه ول، خو یوه ورځ یوه نجلۍ چې د نږدې چینې نه د اوبو وړلو لپاره راغلې وه د شاعر خوږ آواز او په زړه پورې سندرې ځان ته جلب کړه. هغې ډېر په غور د شاعر مخ ته کتل. له هغې ورځې نه پس نجلۍ به هر ورځ راتله او د شاعر سندره به یې اورېدله. یوه ورځ د نجلۍ پام شو چې شاعر په خاموشۍ د هغې پلو ګوري. نجلۍ سر ښکته کړ. شاعر وویل، خوږې نجلۍ ته د فطرت د باغ یو ښکلی او تازه ګلی، د فطرت ټول ښایست ستا په وجود کې راټول دی. هو ته دیوی یې او زه ډېر په عقیدت تا ته سجده کوم. نجلۍ زړه کې وویل، نه زه ګل یم او نه دیوی، نو بیا ولې دا شاعر ماته سر ټیټوي؟ هغه په ژور فکر کې ډوبه شوه. چې کله کور ته ورسېده نو خپلې مور نه یې وپوښتل، مورجانې آیا دا سمه ده چې زه ګل یا دیوی یم؟ ولې؟ مور یې له هغې نه وپوښتل، دا خبره تا ته چا وکړه؟ نجلۍ ځواب ورکړو، زه چینې ته د اوبو راوړلو لپاره تللی وم، هلته یو سړی ناست و، هغه راته داسې وویل. مور یې زیاته کړه، نور هغه طرف ته مزه. درې څلور ورځې نجلۍ له کوره ونه وتله. هغه ډېره غریبه وه او ژوند یې په ډېر بد حالت کې وو. مور یې له اخوا دېخوا نه خیرات غونډولو او ډېر په ګرانه به د دواړو ګزاره پرې کېده. غریبه نجلۍ د لوږې د عذاب په زغملو ډېره کمزورې شوې وه. د هغوی غمونه او مصیبتونه وو چې د ختمېدو نوم یې نه اخیستلو. او د دې هر څه د پاسه هغه شاعر وایي، ته ګل یې ته دیوی. په دې خبرو به نجلۍ فکر کاوه. آخر یې زړه ته راغله چې هغه سړی لیونی دی، هغه کم عقل دی، که هغه لیونی نه وای ولې به یې دا ډول خبرې کولی. د نجلۍ په زړه کې ویره او تلوسه وه. د هغې زړه بې قابو شو. هغه د مور نه په پټه یو ځل بیا چینې ته لاړه. هغه چې کوم مهال هلته ورسېد نو ولیدل چې شاعر په یو ځای سترګې خښې کړې دي. شاعر نجلۍ ولیدله. اوس یې د نظر زاویه د نجلۍ پر لور شوه. هغه د بت په شان ساکت ولاړ و. دواړه غلي وو چې په دې کې پرې نجلۍ ورغږ کړو، ته ولې ماته داسې په غور ګورې؟ شاعر وویل، زما سترګې ستا په لیدو نه مړېږي. حقیقت دا دی چې ته دیوی یې. له تا نه پرته څوک کېدای شي چې پر دې دنیا پاچاهي وکړي؟ نجلۍ په زړه کې وویل، دا خامخا لیونی دی، کنې داسې خبرې هم څوک چاته کوي؟ خو په خوله یې یوازې دا خبره راوستله، ته دروغ وایې. شاعر وویل، ما یوازې هماغه خبره کړې چې زه پرې رسېدلی یم. ننجلۍ پوره باور راغلو چې دا سړی لیونی دی. هغه کور ته لاړه. تر څو ورځو غلې وه، خو یو ورځې بیا زړه کې شوق پیدا شو چې د هغه لیونی ننداره دی وکړي. هغه بیا چینې ته لاړه. شاعر چې نجلۍ ولیدله نو پوښتنه ترې وکړه، ته څه له راغلی یې؟ ستا لیدوله څه دې ولیدل؟ ستا لیونتوب. نه داسې نه ده، زه لیونی نه یم، دا حقیقت دی چې ته دیوی یې. نجلۍ زیاته کړه، ما ته خو ځان داسې نه ښکاري. شاعر وویل، ګل ته خپل ښایست کله ښکاري؟ نجلۍ تر څه وخته پورې هلته ولاړه وه. بیا یې د کور لاره ونیوله. هغه بیخي غلې وه او داسې معلومېده لکه چې په کوم ژور فکر کې ډوبه وي. یو ماښام چې په آسمان وریځې خورې وې او د خاموشۍ عالم و، په آسمان کې برېښنا ځلېده. د یو تیز باران د کېدو علامې ښکارېدې. ورو ورو باران شروع شو. تیزې سیلۍ د توپان جامې واغوستلې. دا مهال د نجلۍ سترګې د شاعر په مخ ښخې وې. باران نور هم په شیبو شو. نجلۍ شاعر نه پوښتنه وکړله، ته به اوس چیرې ځې؟ شاعر زیاته کړه، زه د خپلې دیوی په قدمونو کې یم، زه به نو ولې وېرېږم؟ نجلی ویل ته لیونه یې، شا به زر کوه دلته نه لاړ شه وګوره، باران نور هم تیز شو. شاعر ویل زما دیوی به زما ساتنه کوي. آخر باران ودرېدو، د سیلۍ زور هم کم شو. نجلۍ شاعر ته وکتل، بیا یې ورو غوندې وویل، نو زه دیوی یم؟ شاعر ځواب ورکړ، هو بې له شکه ته دیوی یې، ته د فطرت د باغ یو ښکلی او تازه ګل یې، د فطرت ټول ښایست ستا په وجود کې راټول دی. نجلۍ د لږ ساعت لپاره غلې وه، بیا یې ورو ورو وویل، زه نه پوهېږم چې زه څوک یم، خو زه اوس په دې خبره رسېدلی یم چې ته زما دیوتا یې، او که ستا خبره رښتیا وي چې زه یو ګل یم، نو زه دا ګل په تا شیندم. نجلۍ د شاعر په قدمونو کې پرېوته. شاعر وویل، دا سمه نه ده، زه دیوتا نه یم. نجلۍ ورغبرګه کړه، زما لپاره